باراک اوباما په دې اړه کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق صدر اعظم د دا ډول مرستو رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بېساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې هکله یې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
I personally reached out. همدا تیر اونۍ ما خپل شخصا د ائتلاف د سلويخو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپل مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعرضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روخ پلو ترڅنګ ودرېږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منصراتلو د تاریخچې په اړه بحث کوو. د پروګرام محمود د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مرستيال محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
ډیره مننه. زه هم اول تاسو ته او د استاسه د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، دا چې د دسمبر لسمه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منصراتلو ورسته د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د مستراتلو اړتیا څه
د بشری حقوقو نړیوال اعلامې ته اړتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړه یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړه کله چې په یو شمېر نړیوالو جنگونو په نړۍ کې ډېر انسانان له منځه یوړل. مثلا په صلیبي جنگونو کې چې په دغه جنگونو کې چې په 1590 کال کې شروع شول او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنگونو ادامه پیدا کړه، یعنی دغه د مذهبي جنگونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنگونو ادامه وروسته تر په شرقي اروپا کې ان تقریبا څلور پیړۍ دربارونه ولې. همدارنګه د دې نه وروسته په نورو جنگونو کې په لومړی نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونو په شاوخوا کې انسانان له منځه لاړل. بیا همدارنګه په دوهمه نړیواله جګړه کې د 8 میلیونو په شاوخوا کې انسانان دلته لمنځه لاړ. نو کله چې د دوهم نړیوال جګړې نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دې ته هم و چې د دغه جنگونو د لمنځه تګ لپاره یو مشترکه او نړیواله اعلامیه ته هم اړتیا شته. نو د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو سره سم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کړي. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1950 کال نه بیا انټر 1950 کال پورې شید. 1950 کال په وروستیو کې د دسمبر په 10 باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یوازینی نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هرې ماده باندې ډیر جلسات دایریدل، نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکړي یا یو هیواد به نظر ورکړي چې دغه ماده باید په دې اعلامیه کې ذکر شي، مګر بلې خواته به دغه د یو تعداد مذهبي مسایل به و یا د یو تعداد ممالکو د منافعو موضوع به و. 15 د کمیټې جلسې په دې باندې دایره شوې. 15 د کمیټې جلسې چې په دې په دغه دیش ماده د اعلامیه چې جوړولې، او وروسته د دغه 15 د کمیټولو جلسو نه دا په درې عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو هغه نه وروسته دا تصویبیږي. یعنی ډېره اړتیا همدا وه چې د انسانانو د مرګ او د نړیوالو جنګونو مخنیوی باید په داسې یو اعلامیه باندې وشي. نن ورځ چې د دغه اعلامیه اهمیت دومره زیات ده، او په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه اعلامیه تصویبېدلی 150 هیوادونو اعلامیه منلې وه او امضا کړې وه، مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا د 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیې ته باغدي پابند دي او د دې رعایت کوي په خپلو هیوادونو کې او په خپلو قوانینو کې. حتی ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسي قانون کې هم د دې رعایت دپاره د اساسي قانون په 2 ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت یې وکړي.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د منځرتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوې وه که څنګه؟
ولې نه، له نیکه مرغه چې دارنګه چې موږ همیشه د دې ادعا کوو چې موږ ډېر ښه قوانینو لرونکي یو. یعنی د قوانینو نگاه نظر نورو مسایلو ته زمونږ د قوانینو نگاه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې دی. نو ویلی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنی د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپله استقلال او ازادي ترلاسه کړه د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنی هغه قوانین چې دغه په وخت کې رامنځته شول یا چې په هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامه یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې وه چې نن ورځ د اعلامیې سره کامل مطابقت لري. یعنی ډیر قوي د بشري حقوقو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شوی و.